السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی د قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه وړاندې کوم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ ادعا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري رد کړې ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. د امریکا پوځوی په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ډیره زیاته بمباری کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شنګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې سبا په مسکو کې پیلېږي، په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب او په سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزې خبرې کیږي. او د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوی په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیاته بمباری کړې ده. د جرمني د خبري اژانس پوینا دا له 2012 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک لخوا په یوه میاشت کې تر ټولو زیاته بمباری ده. د راپور له مخې امریکایي الوتکو په سپتمبر کې مجموعا 155 بمونه او نور مهمات کارولي دي چې دا اندازه د 13 اګست میاشت په مقایسه 50% کې زیاتوالی ښیي. د دې لپاره چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات شي، د امریکا پوځ په باګرام هوایي اډه کې شپږ نورې F-14 ډوله جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي او د B-52 الوتکو پروازونه هم په افغانستان کې زیات کړي دي. په هوایي عملیاتو کې دا زیاتوالی د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته راغلی دی. خو د هوایي بریدونو د زیاتوالي ترڅنګ بیا د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د هوایي بریدونو له امله د ملکیانو تلفات 30% کې زیات شوي دي، دا سازمان اندېښمن دی. د روزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د شاوخوا 200 طالب وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي دا وسلوال پر چورې ولسوالۍ د افغان هوایي ځواکونو او مځکنیو قواو په بریدونو کې چې له یوې ونۍ راهیسې روان دي وژل شوي. د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د طالبانو 8 قمندانان هم شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي له طالبانو څخه تصفیه شوو سیمو ته اوس خلک بیرته ستنېږي. خو د چورې د جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې اوس هم د دوی په سیمو کې طالبان موجود دي. طالبانو تر اوسه په چورې ولسوالۍ کې د دې ډلې د 200 وسلوالو د وژل کېدو په باب څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت شنګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې سبا پیلېږي وایي په دې سازمان کې به د افغانستان په بشپړ غړیتوب خبرې وشي. د تماس ډلې او شنګهای سازمان په دې غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي له تروریزم سره پر مبارزه هم خبرې کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای و تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش امنیت به صورت کل و به صورت خاص در زمینه مبارزه با تروریسم.
افغانستان تر اوسه د شنګهای د همکاري د سازمان په کلنیو غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. روسیا، تاجکستان، ازبکستان، هند، قزاقستان، قرغیزستان او پاکستان د شنګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. اردوغان پرون په کیف کې د خپل اوکراینی سیال پترو پوروشنکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ترکیه نه مخکې او نه به په راتلونکي کې له روسیې سره د کریمیا ټاپوزمې الحاق په رسمیت ومني. اردوغان ویل په کریمیا کې د تتار اقلیت وضعیت ساري او د هغوی له حقونو څخه د اوکراین د حکومت له ملاتړ مننه کوي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو ویل اردوغان دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ لپاره ژمنه کړې ده. په سوریه کې د پرواز له کرخې څخه د روسیې د یوې جنګي الوتکې د خویدو په پیښه کې د الوتکې پیلوټان مړه شوي دي. روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع د وزارت په حواله ویلي دي چې دا پیښه په همیم پوځي اډه کې هغه مهال وشوه کله چې یوه سوکوی 44 ډوله جیټ الوتکه چې په جنګي ماموریت وه له کرخې ووته او د الوتکې پیلوټانو نه توانېدل چې ځانونه بهر وباسي. په سوخوی 44 ډوله جیټ الوتکه کې دوه پیلوټان وي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د دې هیواد له حکومت څخه په ملاتړ پر وسلوالو یاغیانو هوایي عملیات پیل کړل. او تمه ده چې د هسپانیې د جدي غوښتونکي ایالت کاتالونیا مشر نن د دې سیمې پارلمان ته وینا وکړي. پک دیموت دا وینا په داسې وخت کې کوي چې هسپانیا اندېښنه لري چې ښایي نوموړی له خپل لوري خپلواکي اعلان کړي. د کاتالونیا چارواکي وایي د دې ایالت د خپلواکۍ لپاره د اکتوبر د لومړۍ نیټې په ټول پښتنه کې اکثر رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. له دې ټول پښتنې وروسته زرګونو کسانو بیا په بارسلونا کې د کاتالونیا د جلا کېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل ټول پښتنه وښوده چې دا پروسه د کاتالونیا د خلکو رښتینې غوښتنه نه ده او هغو کسانو چې له هسپانیې څخه د دې ایالت د جلا کېدو مخالف دي هغوی په دې ټول پښتنه کې ګډون ونه کړ.
رضوان مرادو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت پښتو خبری خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ دا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري ردوي.
نفوذ پاکستان بالای این گروه ها و هرچنانی که در اونجا اینا پناهگاه های امن دارند این یک مسئله بسیار بدیهی آشکار و هویدا.
د افغانستان مشران جرګې غړي وایي په عمان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ده. په اروزګان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې. خلک څه وایي؟
دغه زمرورونه دي که هغه دي که دغه دي د ملکي تلفاتو مخه باید ونیسي.
پلیاز د خدای پلیاز د قرآن پلیاز موږ ته ټول سره مسلمانان یعنې د دغه ولسي خلکو سره د خوارو غریب خلکو سره تی ډېره سایه وکړي.
نور مهم مطالب هم لرو. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ دا چې وایي پاکستان هغومره زیات نفوذ پر طالبانو نه لري ردوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د هغې څلور اړخیزې غونډې په محور کې وي چې د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالتونو په ګډون په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازي په ګډون یو افغاني دولتي لوړ رتبه پلاوی ګډون کوي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له وروستیو څرګندونو سره چې ویلي دي هیواد په اوس وخت کې پر افغان وسلوالو طالبانو دومره زیات نفوذ نه لري لکه پر هغوی چې د سیمې نور هیوادونه لري مخالفت وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف دا څرګندونې تېرې اونۍ امریکا ته د سفر په ترڅ کې په واشنګټن کې کړې او د هغې اشاره هم روسیې ته وه، هغه هیواد ته چې په وروستیو کې له طالبانو سره د نږدې همکاري راپورونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او اوس پر افغانستان سربیره ټولې نړیوالې ټولنې ته دا ثابته شوې چې پاکستان د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو اصلي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
امور خارجی پاکستان ادعا کرده او ادعا و
په هغه کچه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړی هغه د پاکستان د لوري ادعا او نظر دی. خو په تیرو وختونو کې چې له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه اندېښنې افغانستان له روسیې سره مطرح کړي، هغوی له طالبانو سره هر ډول تماسونه رد کړي او یوازې دومره ویلي چې هغه تماسونه چې له دې ډلې سره لري هدف یې د افغانستان له دولت سره د هغوی د سولې خبرو ته هڅول دي. اما پر دغو ډلو د پاکستان نفوذ او هم دې ته په پام سره چې خاوره کې پناه ځایونه لري دا بیخي ښکاره او واضح ده.
دارند
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې د دې یوه بله هڅه بولي چې په وینا یې دا هیواد غواړي د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د چارو کتونکی حاجي سید داود:
موږ ټولو ته معلومه ده چې د طالبانو نږدېوالی روسیې ته، چین ته، ایران ته، دا د پاکستان د لارې شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا ډول څرګندونې پرته د دې نه چې عامه افکار او د امریکا دا نوې ستراتیژي چې جوړه شوې ده دا یوې بلې خواته لوری ورکي، اما په هیڅ صورت سره تر هغې چې دلته جګړه روانه وي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره نه د امریکا په وړاندې، نه د ناتو په وړاندې، نه د افغانانو په وړاندې دوی برات اخیستی نه شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر افغان طالبانو د زیات نفوذ نه لرلو خبره په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د څلور اړخیزې همکارۍ د ډلې بله غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې افغانستان په عمان کې د دې راتلونکي غونډې لپاره تیاری نیولی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازي په ګډون یو لوړ رتبه دولتي پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په طالبانو دومره نفوذ نه لري رد کړي دي. په همدې ترتیب اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزې غونډه په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ښه فرصت دی. دغو سناتورانو همدارنګه د سې شنبې د ورځې په ناسته کې له افغان حکومت وغوښتل تر څو له دې ناستې ښه ګټه پورته کړي. تمه ده دغه څلور اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په شپاړسمه د امان په پلازمینه مسقط کې جوړه شي. ناجیه صاپیا او نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل هیله دا ده دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوې ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپاړسمه نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې نه سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسېږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټه شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره پر روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په درې برخو امنیتي او دفاعي د اوبو د همکاري او د کډوالو په برخه کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان ایران ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په کابل کې دو اړخیز مذاکرات دوام لري. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ په دوه کمیسیونونو کې چې لوړ پوړي افغان او ایراني چارواکي پکې ګډون لري په پنځو کمیټو کې د سند د چمتووالي په طرحه کار کوي. شکیب مستغنی وای د سند د چمتووالي لپاره په پنځو دفاعي، امنیتي، اقتصادي، د اوبو، فرهنګي او کډوالو په برخه کې مذاکرات روان دي چې په دریو کمیټو کې پرمختګونه او توافقات هم سوي دي. هغه وای د غدریو کمیټو چې د همکاریو دفاعي او امنیتي، د اوبو په برخه کې همکاري او د کډوالو کمیټې دي په دویمه غونډه کې د دواړو هیوادونو له لوري د همکاریو د جامع سند د چمتووالي لپاره په دغه غدریو کمیټو کې د پام وړ پرمختګونه سوي او ګټور توافقات هم سوي دي. ښاغلي مستغنی د توافقاتو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې په اقتصادي او فرهنګي کمیټو به د روانې میاشتې په وروستیو کې دو اړخیز مذاکرات بیا وسي. افغانستان دا مهال د امریکا په ګډون د نړۍ او سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د همکاریو دو اړخیز تړونونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ د کډوالو، د ایران لخوا د پوځي لاسوهنو او د اوبو په سر اختلافات لا پر ځای پاتې دي. څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د اوبو مسلې ته په اشاره سره ویلي وو چې د افغانستان د اوبو د مهار پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې اوبو د افغانانو طبیعي حق دی او د مدیریت لپاره یې پلانونه لري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو سند دواړو هیوادونو په ګټه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي ایران او افغانستان یو بل ته اړتیا لري، نو لازمه ده چې دواړه هیوادونو د ستونزو د حل لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري او دواړه هیوادونه یو بل ته امید تمامېدلی شي چې دغه پنځه اساسي مهمې خبرې چې د دغې اجنډا او د دغه توافقنامې برخه ده، زه فکر کوم چې دواړه هیوادونو ته یې اشدي ضرورت دی او دواړه هیوادونو ته یې ګټه ده.
ښاغلی خادم زیاتوي افغانستان باید له هیوادونو سره د لاسلیک شویو سندونو د پلي کېدو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي څو دواړو لورو ته ګټه ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو څارونکي ډلې وایي د ملکیانو په تلفاتو کې 23% زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقونو څار ډلې رئیس شکر رستایی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، ویل ډېره سختې اندېښنې دي. اخوا د اورزګان خلک هم له جنگ له دواړو خواوو غواړي چې د ملکیانو تلفاتو مخه دې ونیسي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان په ولایت کې د بشري حقونو د څار ډله وایي د رواني جګړې ډېری قربانیان ملکی خلک دي. دغه ډله وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې 2% لوړه شوې چې دا ډېره لوړه شمیره ده. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست رئیس عبدالشکور روستایی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د مړینې په سطح کې چې په
ښاغلی روسایی له شکیل خواو غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان په ولایت کې د بشري حقونو د څار ډله د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو او دغه راز د دغه ولایت د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. له دې سره د دغه ولایت خلک هم د دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او مالونه ته جدي پاملرنه وکړي.
ملکي تلفات خو تاسو ته نور بهتره معلومیږي چې ډیر دي. داسې خو مې ولیده چې پرون داسې تقریبا دا د شپخاک د چاپیپ حمله چې وسپره یو زنانه وه بیخي بېچارګي یو د څلوېښتې کوچنۍ پاتې سوې دې ساده د خپل پاملان سره خوندي کړو. د شپې کوچنیانې خوندي کول هغه شیره سوره چې راته د پوښتنه خو مې دغه د دواړو خواوو څخه خو مې پوښتنه شي په لحاظ د خدای دغه زموږ ورونه دي که هغه دي که دغه دي د ملکي تلفاتو مخه باید ونه سي
په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ موږ ته ټول سره مسلمانان یعنې د دغه ولسي خلکو سره د دغه خوار او غریب خلکو سره تی ډېره سایه وکړي وام تی که خپل ادب سره لري په لحاظ ښه ولس خو ادب نه لري ولس خو کمزورې دی په لحاظ ښار سړی چې په ننه وتی هغه خپل کار ځینې اخلي.
د اورزګان ولایتي اداره هم د ملکي تلفاتو ډېروالی مني خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د بشري حقونو مسؤلین یادوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د اقلیم له بدلون سره د افغانستان یخچالونه مخ پر اوبو کېدو دي چې دا وضعیت د افغانستان لپاره زیان رسولی شي. د دغې ادارې رئیس مصطفی ظاهر دغه مطلب د سې شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې بیان کړه. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي افغانستان د هغو څوارلسو هیوادونو له ډلې دی چې په خبرې د اقلیم د بدلون له کبله زیانمن کېدای شي. د دغې ادارې په خبره افغانستان سږ کال د حمل تر ټولو ګرمه میاشت تجربه کړله او موندنې دا ښیي چې په افغانستان کې اقلیم د تغییر په حال کې دی او دې مسلې چاپیریال ساتنې ته ځینې ګواښونه هم متوجه کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس مصطفی ظاهر د سې شنبې په ورځ د اقلیم د بدلون د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان یخچالونه مخ پر اوبه کېدو دي خو په کار ده چې وضعیت دلا خرابیدو د مخنیوی لپاره اقدامات وشي.
افغانستان 14م آسرپذیرترین کشور کره زمین است. شاید اولی
دی وی افغانستان په نړۍ کې 14م هیواد دی چې د اقلیم د بدلون له کبله له ګواښونو سره مخ دی. کته سو د پامیر واخان غرونه لیدلی وي نو د مسلې ته به مهم پام شوی وي چې یخچالونه د بوکیدو په حال کې دي. یعنی دا چې سکل افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د حمل ګرم میاشت تجربه کړله. د چاپیریال ساتنې اداره وی د اقلیم بدلون د اوبو سرچینو ته د زیان سره بیره زراعت زنګلونو څړځایونو او همدارس روغتیا او محصولاتو ته هم احتمالي ګواښونه متوجه کړي دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د افغانستان 15% خلک په زراعت مصروف دي. د اندېښنشته چې د اقلیم په برخه کې د لا زیات بدلون له کبله به افغانستان د اوبو او خوراکي توکو او د ټولنیزو فرصتونو له کمښت سره مخامخ شي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي افغانستان د هغو غازونو په تولید کې چې زیان رسوونکي دي بیخي کمه ونډه لري خو د نورو هیوادونو په پرتله په دې برخه کې زیاتو ګواښونو سره مخ دی. د خغلی دانش په خبره د نساجي کارخانو او د خښتو په خولو د داشونو فعالیت د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل په غیر معیاري توګه د کانونو استخراج او سیلابونه هغه عمده عوامل دي چې د یخچالونو له اوبه کېدو او هوا له ککړتیا سره مرسته کړې ده.
باید مردم خود را نسبت به اثرات منفی تغییرات اقلیم
دی وی پوس کې څو نکتې مهمې دي چې باید پام ورته وشي. لومړی دا چې خلک باید د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په اړه پوه شي او په دې برخه کې پر موقع اغیزمن اقدامات وشي څو له هغوی ساتنه وکړو. د خلکو عواید او تولیدات زیات شي او درېیم دا چې ځمکه باید په صحرا بدله نه شي. سرور دانش وایي که چېرته نړیواله ټولنه هیوادونه د اقلیمي بدلون ګواښونو ته متوجه نه کړل نو دغه مسله د اقتصادي او انساني ناورین سربیره افغانستان له اقتصادي رکود سره مخ کولی شي. نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له شته تخنیکي ظرفیتونو او تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس بیا هم د اوبو په اړه. د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په لسو ولایتونو کې د څښاک د اوبو د کیفیت د ازمایښت لومړۍ نتیجه اعلان کړه. د دې ادارې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل یا د سروې ځینو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په ګډه ترسره کړې. مسؤلینو وویل دغه ازمایښت ښیي چې د لسو ولایتونو د څښاک په اوبو کې څه باندې 60% د ایکولای میکروب لیدل شوی. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د احصائی مرکزی اداره وای چې د څښاک د اوبو د لومړی سروې نتیجه ښیي چې د دې هیواد د لسو ولایتونو د څښاک اوبه څه باندې 80% د ایکولا میکروب لري چې انسان په ډول ډول وژونکو ناروغیو اخته کولی شي. په دې سروې کې د کابل په ګډون بدخشان، ننګرهار، کندهار، خوست، دایکندي، کاپیسا، هرات، بلخ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې د څښاک اوبه یو اندازه د ایکولا میکروب لري. د دغه ادارې مسؤلین وویل د څښاک د اوبو د کیفیت دغه سروې د عامې روغتیا او د کلو د پراختیا د وزارتونو او یونیسف، WHO او اروپایي ټولنې په مرسته ترسره شوې ده. د احصائی د مرکزی ادارې مرستیال حسیب الله موحد وویل
درې سروې در ده ولایت کې صورت گرفته تر حدود 15.8%
دغه سروې چې په لسو ولایتونو کې ترسره شوې 15.8% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. نورې اوبه یا دا چې ډېرې ککړې دي او یا دا چې ککړتیا یې کمه شوې ده. دا سروې په لسو ولایتونو د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي توګه ترسره شوې او په راتلونکي کې پلان لرو چې په څلور جوش ولایتونو کې ترسره کړو.
مسؤلینو وویل دغه سروې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې ترسره شوې چې په اوبو کې یوازې د ایکولا میکروب معلومولی شي. د دغه ادارې مسؤلین وویل د ایکولا د میکروب له امله مورقه، اسهالات او د معدې ځینې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازی رولف لویدنجیک ککړې اوبه د ناروغیو سرچینه وبلله. ویویل دغه اوبه هر کال د زرګونو افغان ماشومانو د مړینې سبب کیږي او حکومت او نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې په خپلو پراختیایي پروژو کې دغې ستونزې ته پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کرملین پر سعودي عربستان د پرمختللو هوایی مدافع د توغندیو له پلورلو دفاع وکړه او ویل هغه د سیمې د هیڅ یو هیواد امنیت له ګواښ سره نه مخ کوي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
روسیا پر سعودی عربستان S-400 د هوایی مدافع د توغندیو سیستم چې یو پرمختللی سیستم دی پلوري. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شویو قراردادونو له مخې روسیه دې هیواد ته نورې وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر سعودي عربستان د دغو وسلو د پلورلو په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه ایران ته چې په سیمه کې د سعودي عربستان یو مهم سیال دی ګواښ نه متوجه کوي وویل هغه د هیڅ یو درېیم هیواد امنیت نه ګواښي. د یادونې وړ ده چې روسیه پر ایران د دغو توغندو یو بل S-300 سیستم چې دومره پرمختللی نه دی پلوري. د S-400 د هوایي مدافع د توغندیو سیستم او د نورو وسلو معاملې روسیې ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د څلور ورځني سفر په ترڅ کې چې روسیې ته د سعودي د یو پاچا لومړنی سفر ګڼل کېږي شوې دي. د چارو د کتونکو په باور د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه خبرې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په نړۍ کې د سړې جګړې په موده کې اکثره وختونه ترنګلې وي یو نوی پړاو پیلوي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د اوږدې مودې نږدې متحد دی پر دې هیواد د روسیې د وسلو پلورلو واشنگتن اندېښمن کړی ځکه دی چې ریاض یې په منځني ختیځ کې د اوږدې مودې ټینګ متحد او یو د وسلو لوی پیرودونکی دی. د مسکو او ریاض ترمنځ د وسلو د دغې معاملې له اعلانېدو سمدستي وروسته پنټاګون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان د تات په نوم د هوایي مدافع ضد توغندیو د سیستم له احتمالي پلورلو سره موافقه کړې ده. د دغې معاملې ارزښت 45 میلیارد ډالر دی. سعودي عربستان ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په لومړني سفر کې چې 13 می میاشت کې وکړ د په سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت پر دې هیواد د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو معاملې لاسلیک شوې وې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی به په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي په توګه د استرالیا د پخواني لوبغاړي دین جونز د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړي. دین جونز اوس موقتا د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي په توګه معرفي شوی.
د استرالیا د کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړی په هانګ کانګ کې په انټر کانټیننټل لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روزونکو په توګه اعلان شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم په دغو لوبو کې په لوړه کچه لوبیږي. د استرالیا د ټیم په خوانی بیټسمن د انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکو دنده لري. دا لوبې له شل څخه تر 23 اکتوبر پورې دوام کوي. ښاغلی جانس تیره میاشت د شل اووریزه لوبې د تبصرې یا کمنټري لپاره کابل ته تللی و. د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته به دواړه لورې دایمي قراردادونه ارزوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل په انټر کانټینینټال سیالیو کې د دین جانز کار څرګند دی. دی وایي دین جانز په هانګ کانګ کې د څلور ورځنیو انټر کانټینینټال کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم د مشر روزونکي دنده پر غاړه لري. له دغو سیالیو وروسته به دواړه لوري فکر کوي چې قرارداد ته دوام ورکوي که یې فسخه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند زیاته کړه چې دین جانز د استرالیا له شو لوبغاړو څخه دی چې د دې هیواد د کرکټ په ټیم کې یې 250 ټیسټ او 104 شپېته یو ورځنۍ لوبې کړې دي. د فرید هوتک په وینا دین جانز د روزونکي کېدو لپاره ښه تجربه لري او هیله یې څرګنده کړه چې په هانګ کانګ سیالیو کې به د افغانستان د ټیم ښه مشري وکړي. دین جانز په ټویټر لیکلی چې خوشاله دی په انټر کانټینینټال سیالیو کې د افغانستان د ټیم مشري کوي. دلی کې زه په خوشحالی اعلان کوم چې په هانګ کانګ کې به د لوبو پر مهال د افغانستان د ټیم روزونکی یم.
مرانه چې د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه مو واوریده. بل پروګرام فرشتہ نگاه وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشین، شامتون بخیر.